Assalamualaikum. په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر کور وایم. په دې یو ساعت کې مو د هند له صدر اعظم سره د ولسمشر غني د لیدو پر جزئیاتو خبرو. دغه راز به واورئ چې په بدخشان کې د ځمکې د ښویېدو له کبله لسګونه کسان مړ سوي دي او هم په شمال کې د ناامنیو په اړه تازه راپورونه درته لرو، خو تر هڅه وړاندې خبرونه دراورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوښتی دی او د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. دا به وروسته راسي، خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیا ساپۍ څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو له کبله 250 کسان وژل شوي. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. او په کابل کې نن د ثور د اتمې په مناسبت د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو لسګونو کورنیو د انځورونو یو نندارتون پرانیست. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو له کبله 250 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. څه موده مخکې هم د پرلپسې بارانونو له کبله د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د اباریک په کلي کې د ځمکې ښویېدو پیښې سلګونه کسان وژلي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د درلمان په سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. چاودنه نن له غرمې وروسته درلمان مڼې ته نږدې په لوی سړک د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې ټپیان شوي کسان ملکیان دي او که د دې وزارت منصوبین. په کابل کې نن د ثور د اتمې په مناسبت د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو لسګونو کورنیو د انځورونو یو نندارتون پرانیست او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې دا ورځ باید په شاندارو مراسمو ولمانځي.
باید از این روز بزرگ و تاریخی باید تجلیل به عمل آید و از دستاوردها و حماسه های جهاد باید پاسداری صورت بگیرد.
د دغو شهیدانو لسګونو کورنیو له حکومت څخه وغوښتل چې جنګي مجرمین باید محاکمه کړي. نن د ثور اتمه د مجاهدینو د بری درویشتمه کلیزه ده. او د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د کندوز تر خاره رسېدلي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټول سیمو کنټرول لري. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له جنا خال کوزی څخه اوري.
په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوښته دی. چارواکي دغه راز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن د هیواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی او 28 میلیونه وګړي لري ورسېدلې. د شنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 1.8 و نیپال د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ په تر ټولو لوړ غره ماونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راښویېدلې واورې په یو کمپ کې 18 کسان ووژل. زلزلې په هند کې 16 او د چین په تبت سیمه کې 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه رسېږي، د زلزلې د قربانیانو شمېر ممکن له دې هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې الیزابت بایرس په جنیوا کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شوو زرګونو خلکو ته د خوړو سرپناه او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد یې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مقصد 10 میلیونه ډالر مرسته استوي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و، د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مریلاند والي لاري هوګن په ښار کې له لوټونو وروسته بیړنی حالت اعلان کړ.
This order deploys the Maryland National Guard,
لدی امر سره د مریلاند ملی ګارد ځواکونه ځای په ځای کیږي تر څو د هغو شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي چې موږ یې نن ورځ او شپه شاهدان ول. ما دا پریکړه په اسانۍ سره نه ده کړې. ملی ګارد د نظم د اعاده کولو لپاره وروستۍ وسیله ده. بلواکونکو د دوشنبه په ورځ د 25 کلن فریډی ګری له جنازې وروسته مغازی او دوکانونه لوټ کړل. موټرو او ودانیو ته یې اور واچاوه. پولیسو د بلواګرو لخوا د مغازو او دوکانونو د لوټولو د مخنیوي پر مهال له 25 زیات کسان نیولي او لږ تر لږه 15 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دا شخړې د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار له شخړو او لوټونو وروسته چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي هلک له وژلو وروسته پیل شوی وي تر ټولو ناوړه پیښې بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څیړنې د کانفرانس په څنډه کې وکتل. دواړو خواوو په داسې حال کې سره وکتل چې متحده ایالات او د نړۍ 15 ستر قوتونه هڅه کوي د جون تر 1.5 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنې ګټوره بللې ده. جان کیری له ایران سره د معاملې په اړه وویل
د
امریکا متحده ایالات او 15 متحدانې له ایران سره په یو لړ داسې معیارونو صلاح شوي که چیرې نهایي او عملي شي د اټومي وسلو پر لور به د ایران د احتمالي لارې مخه ونیسي او نړیواله ټولنه به ډاډمنه شي چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. له دې مخکې ښاغلي کیری د ملګرو ملتونو دغه کانفرانس کې ویلي وو چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدله کړي. د ملګرو ملتونو یو سیمه ییز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا تختول شوی. د ملګرو ملتونو ویاندی ایلینا نابا نن وویل دا کارکوونکی د ولایت په مرکز بقوبه ښار کې د حکومت دفتر ته نږدې وتختول شو. یو سیمه ییز امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو کارکوونکی په رڼا ورځ په زوره له موټر ښکته کړی شو او وتختول شو. د تختول شوي ورور وایي تختونکو د هغه د خوشې کېدو په بدل کې د 1,00,000 ډالرو غوښتنه کړې ده. په عراق کې د پیسو او سیاسي مقاصدو لپاره تختونې عامې دي. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي د هیواد په ختیځ کې له اوربند نه سرغړونې روانې دي او په دې کار سره د جګړې ګواښونه رامنځته شوي. پوروشنکو نن په کیف کې یو نړیوال کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل هیواد یې په ختیځې سیمې دونباس کې چې د روس پلو بېلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده سیاسي حل او د جګړې د تیزیدو د مخنیوي لپاره مرستې او پیوستون ته اړتیا لري. د اوکراین په شخړو کې چې تېر کال د حکومتي ځواکونو او روس پلو بېلتون غوښتونکو ترمنځ پیل شوي تر اوسه له 600 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن د کیف کانفرانس ته په ویډیویي وینا کې ویل په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه باید تر هغې دوام وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د منسک د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیچندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6.4 ټیټه 1.5 آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 15 آسمان ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 14 آسمان ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 14 آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 6.4 ټیټه 3 آسمان ځای وریځ. او جلال آباد تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 19 آسمان لمر.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو هند ته د ولسمشر غنی سفر او صدر اعظم نریندر مودی سره د لیدو جزئیات مودې خبرونې د سر موضوع ده. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې یو کلی تمځکې لاندې سوی تلفات یې څه دي دا هم اورېدلی سي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي خو د بشري حقونو مسؤلین په شمال کې د تلفاتو په اړه اندېښنه لري.
معنی سش کال ډېر شوی دی او زه فکر کوم چې که دا دولت دا امنیت ټینګ ونه کړي زه فکر کوم چې وضعیت ډېر خرابېږي.
نور کورنۍ او بهرني راپورونه هم لرو او په 2 نیمایي کې ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام مایروي له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسی ازادي رادیو اوري رسوده خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په نوي ډيلي کې سره وکتل. دواړو مشرانو د تروريزم په وړاندې په مبارزه کې د همکاري ژمنه وکړه. ولسمشر غني وویل چې غواړي سیمه ایزو همکاریو ته د زمینه برابرولو په خاطر چاپیریال بدل کړي. د هند صدر اعظم وویل چې د نوي ډيلي او کابل اړیکې یوازې د دوو حکومتونو ترمنځ نه خلاصه کیږي. مودي وویل د هند او افغانستان ولسونه ډېرې زړې اړیکې لري او دواړه لوري د دې ملګرتیا پاللو ته تیار دي. فرشته جلزې په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه باید پیاوړې شي. د هند صدر اعظم هم په دې غونډه کې وویل چې د سیاسي او جغرافیایي پیچلتیاو سره هم د افغانانو او هند مشارکت زیاتېدونکی دی. د هند صدر اعظم زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې د هر داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. مودي وویل د افغانانو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر څارونکو باور د افغانستان ولسمشر شایي هڅه کوي چې د هندي چارواکو سره د خپل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو څرنګوالی د پاکستان موقف او په دې اړه د هند پر رول خبرې وکړي. خو په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څېړونکي په دې باور دي چې د هند لپاره به غوره وي چې د افغانانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د دغو مذاکرو ځان ګوښه وساتي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې څه رول لري د هند ټلویزیون ته وویل چې تر هر څه مخکې باید د تروریستانو د پناه ځایونو مسله حل شي. غنی وویل په دې برخه کې عملي کار غواړي نه خبرې.
All I'm bringing to you or indicating.
دا وایي پناه ځایونه باید بوتړل سي. د دولتونو ترمنځ سوله او همکاري اندازه کېدلی شي. خو هغه څه چې زه غواړم وایم دا دی چې موږ یوازې عملي کار اندازه کولی سو، هوا یا خبرې نه. په عیني حال کې ولسمشر غني قدرت تر رسیدو وروسته اول رسمي سفر چین ته وکړ او بیا پاکستان او سعودي عربستان ته ولاړ. په هند کې یو شمېر څارونکي داسې تبصرې او نظرونه هم کوي چې ولې د افغانستان ولسمشر د هیواد خپل سفر دومره وځنډاوه. دغه دواړه هغه مسلې دي چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سفر باندې اغیز کړی دی. په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې د مرکز یو څارونکي راجشوري کرشنامورتي ازادي راډیو ته وایي چې په هند کې دا له انتقاله ډک نظر چې د افغانستان ولسمشر نوې ډیلي ته خپل رسمي سفر معطل کړ شته او شایي غوره وایي چې مخکې ورغلی وای. خو د دې په باور هندي لوري باید په دې خبر سي چې د افغانستان ولسمشر د خپل اولویتونو پر اساس کار کوي. میرمن کرشنا مورتی وایي شاید د افغانستان د ولسمشر یو هوښیارانه حرکت او چې پاکستان او چین ته د همکارۍ او مرستې لاس ور وغځاوه او خپل کورنیو د ستونزو د حل لپاره د حوصلې څخه کار اخلي او بیړه نه کوي. دا وایي په دې مسله کې د افغانستان او امریکا اړیکې هم ډېرې مهمې دي. د افغانستان ولسمشر لږ تر لږه یو نیم یا دوه کاله وخت لري چې خپلې ژمنې په داسې حال کې چې جمهور رئیس اوباما لا په قدرت کې دی عملي کړي. نو شاید د افغانستان ولسمشر خپل حساب کتاب کړی وي چې څه وخت چین ته ولاړ سي او څه وخت هند ته او اړیکې څنګه وغځوي. د هند حکومت تازه ژمنه کړې چې افغانستان ته به هلیکوپټر ورکوي او زه باوري یم چې اړیکې به نه خرابېږي. په عین حال کې د هند ور ټلویزیون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو مرکه کې د هغه څخه همدا پوښتنه وکړه او ښاغلی غنی وویل چې هند ته دا سفر د دې لپاره نه دی ځنډېدلی چې د افغانستان علاقه مندي له هند سره کمه ده. ښاغلی غنی وویل موږ فکر کوو هر څه چې په ځنډ وشي په هغه کې به نقص کم وي.
Because of lack of willingness.
دا هغه سفر دی چې ځنډول شوی وو، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ له هند سره علاقه مندي نه درلوده، بلکې موږ په افغانستان کې دا وینا لرو چې وای ډېر آیت درست آیت، نو موږ په دې اساس کار کړی دی. د افغانستان ولسمشر هند ته په درې ورځني رسمي سفر تللی دی. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی غنی به د هند د ولسمشر شخصي مېلموي او د هغه کور ته به ورسي. افغانستان د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبري جاري ساتي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هند ته مو د ولسمشر غني د سفر په اړه واورېدل. خو اوس ورځو بدخشان ته. د افغانستان د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د شویدو له کبله یو کلی تر مځکې لاندې سوی دی. چارواکي وایي په دې پیښه کې تلفات هم سته او ځینې کورنۍ له سیمې څخه وتلې دي. خو دا چې د تلفاتو شمېر څومره دی او کورنۍ چیرې تللې دي، د نورو جزئیاتو لپاره له سیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان د ټلیفون پر کرښه دی. اجمل، موږ ته ووایاست چې د پیښې تلفات څونه دي، آیا چارواکو تاسو سره په دې اړه خبرې کړې دي او مرستې رسېدلې دي که څنګه؟
السلام تاسو ته سلام دی. هغه راځي او موږ ته د سیمې څخه مولوی حسام الدین د واخان ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس ازادي راځي ته وویل چې تېر شپه د واخان ولسوالۍ د جرمې بالا په کلي کې غټه خوېدل ده چې له همدې پنځوس تنه کوشتیان ښځې او نارینه وژل شوي دي. همدارنګه په باندې دوه سوه کورنۍ له خپلو کورونو څخه د ځای شوې چې اوس مهال په آزاده فضا کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې تروسه پورې سیمې ته د کومکونه او داسې د ژغورنې ټیم نه ده رارسېدلی. بلې خواته د بدخشان ولایت د نتایجی که کوتاه دی مبارزه رئیس سید عبدالله دهقان در تغییر از یک روز وس محل دی خواهان و سوالی لار بند در زکا دی واو لی نامد دی نسی که ولی شاخ نرسی دی وچ دغه موضوع دی مرکزی کاروک شهید کړي څو دلته لیکوپر تیاری راسی او دی د غوډلې ټیم امدارګه بلسه د خلکو ته ورسوي.
بله، ډېر مننه اجمل آریان و چې د بدخشان ولایت پیښې په اړه یې موږ ته جزئیات راکول او وویل چې د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې دو پنځوس تنه د مځکې د شویدو له کبله مړه سوي دي او د ده په خبره دوه سوه کورنۍ له سیمې څخه وتلې دي چې ویل کېږي د دې ولسوالۍ د لارې د بندېدو له کبله قربانیانو ته لازمې مرستې هم نه دي رسېدلې. دا چې وروسته به مرستې ورسېږي که څنګه، دا به په راتلونکو خپرونو کې هم درته خپره کړو. او دغه راز بیا په شمال کې پاتې جو د کندوز سیمه ییز چارواکي او د ملي دفاع وزارت د دغه ولایت امنیتي وضعیت په اړه زده او نقیز معلومات وړاندې کوي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس د سیشن به پر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د دغه ولایت د مقام 15 کیلومتري ته رسیدلی دي. خو د ملي دفاع د وزارت ویاند وایي چې د کندوز ټولې برخې د وسلوالو قواو په لاس کې دي او د هیڅ اندېښنې وړ خبره په دې ځای کې نشته. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور اورو.
د کندز ښار د دروازو تر شا د وسلوالو طالبانو رسیدل د سیمه ییزو چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس وایي وسلوال طالبان د دغه ښار په 15 کیلومترۍ کې دي. محمد یوسف ایوبی وایي چې دا مهال د کندز 50% خاوره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلي ایوبی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس هم د کندز په څو ولسوالیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
د دشتیارشی ولسوالۍ شاوخوا 15% د طالبانو په لاس کې ده. دا یوه مسله. بله دا چې 9% د چاردرې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. طالبان د ولایت په 15 کیلومترۍ کې موقعیت لري او د امام صاحب د ولسوالۍ 15% هم د طالبانو په لاس کې ده.
د ګورتپی سیمه دوه ورځې مخکې تر سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. خو ویل کېږي چې تر دې دمه یې د بیا نیولو لپاره هیڅ اقدام شوی نه دی. په وروستیو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، فراه او بادغیس کې په داسې حال کې ناامنې زیاتې شوي چې د افغانستان شمالي ولایتونه په وروستیو کلونو کې له امنو سیمو ګڼل کېدل. د کندوز والي په دغه ولایت کې د ناامنیو اصلي علت د وسلوالو مخالفانو د ستراتیژۍ بدلون ګڼي. وایي دوی هڅه کوي چې ناامنۍ له جنوب څخه شمال ته انتقال کړي. خو د کندز د ولایتي شورا رئیس په نوموړي ولایت کې د سیمه ییزو چارواکو بېغوري او بې مسؤلیتي د ناامنیو د زیاتېدو لامل ګڼي. په خواته دې د کندز اوسېدونکو ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، د مخالفو وسلوالو او تښتونکو ډلو فعالیتونه په دغه ولایت کې ستر امنیتي ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړو د شمالي ولایتونو په تېره بیا د کندز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې ورځ تر بلې د طالبانو لخوا د دغه ولایت د معاصرې کړۍ تنګیږي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندز ولایت کې د اندېښنې وړ څه نشته او وسلوال ځواکونه د دغه ولایت په ټولو برخو حاکمیت لري. د دې وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري وایي د کندز هیڅ یوه ولسوالي له سقوط سره مخ نه ده. دولت وزیری ویل د دوشنبه په شپه د امام صاحب په ولسوالۍ کې نښته وشوه خو اوسمهال وضعیت ښه دی.
په کندوز کې حالات عادي دي. د وسلوالو قواوو، پولیسو او ملي امنیت قطعو تجمع کړی. یوازې تېره شپه په امام صاحب کې جګړه وه چې مخالفینو ته پکې زیات تلفات واوښتل. اوس موږ قطعې حملې ته تیار دي. د ګورتېپې په لور د حملې په حالت کې دي او په امام صاحب کې حالات ښه دی. هوایي قواوې هم هلته عملیات لري. کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
سره له دې چې هر کال د پسرلي په رارسېدو سره وسلوال طالبان په افغانستان کې خپلې حملې زیاتوي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو یو شمېر استازي وایي چې سږ کال تر نورو کلونو امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. هغوی خبرداری ورکوي چې که په دې اړه جدي اقدامات ونه شي، څو شمالي ولایتونه به د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راشي.
د کندوز د امنیت په اړه مو د دغه ولایت ولایتي شورا د رئیس او د ملي دفاع وزارت څرګندونې واورېدلې، خو په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه دفتر مسؤول سید محمد سامی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د روان لمریز کال له پیله په څلورو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان کې په بېلابېلو پیښو کې 28 کسان وژل شوي دي. خو نوموړی وایي چې د ملکي تلفاتو ارقام په 1993 کال کې د ټول کال په جریان کې شاوخوا همدا اندازه و. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سلمان له شغلي سامي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د روان کال په جریان کې په شمال کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورکړي.
تش کال هغه ارقام چې موږ تپلی دي په کمیسیون کې 28 نفر د ملکي خلک ته وژل شوي دي او یو یو نفر شوي دي په یو میاشت.
او د ارقام تیر کال څنګه و؟
تیر کال تقریبا نیمایی دیدی هم نه و، ولی تر نیویم تر آخر پوری په دغه څلور ولایت، شمالي ولایت، سمنګان، جوزجان، سرپل او بلخ، موږ څلور دېرش ملکي خلک شهیدان شوي وو او تقریبا 59 نفر ټپیان وو او اوس دا یو ټپیان دي او 28 تا وژل شوي.
سامي صاحب، ستاسو په نظر د دې عمده علت څه دی چې ارقام د تلفاتو، د ملکي تلفاتو په سږ کال ډېر شوي دي؟ ستاسو په نظر علت اساسي څه دی؟
دا اساسي علت خو په دا دی چې سږ کال دا د ملي وحدت دولت چې جوړ شو دا نه شو کولای چې دا دولت به جوړ کړي. تر اوسه موږ د دفاع وزیر نه لرو، لوی دستیز نه لرو، دا اکثر والیان سرپرست دي، قمندانان د امنیت سرپرست دي او دا سردرګمي چې د نظام په دننه کې دي دا سبب شوي دي چې مخالفین دا د حرکتونه شروع کړي. یو نو کې هغوی اوس زړور شوي دي، دا اوس دا د بدبختي او ناامني ستاسو پورې دا په دې کې دولت سلامت دي او مخالفین اوس غواړي چې دولت کمزوره کړي او دا ملکي خلک و بیروی چې خپل ځایونه باید ترکی بل ځایو ته لاړ شي، دا امنیت به خراب شي.
او فکر کوي دا موضوع څونه جدید او څونه د اندېښنې وړ د ستاسو لپاره د ملکي تلفاتو د ارقامو زیاتېدل؟
دا سل څه د اندېښنې وړ دی، دا خلک نگران دي. اوس تاسو ته معلوم ده چې دا په شمال شرقي ولایتو کې او په کندوز کې اوس جګړه روانه ده په شدت کې، په بدخشان کې جګړه دي، سرپل همدغه شی دي، په فاریاب کې هم جګړه دي، دا به د بعض ولسوالیګانو په اړه جوزجان کې دا ناامني ده. دا ناامني سږ کال ډېر شوي دي او دا د اندېښنې وړ دي او خلک نارامه ده. زه فکر کوم چې که دا دولت د دې دا امنیت ټینګ ونه کړي، زه فکر کوم چې وضعیت ډېر به خرابې شي.
په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامی و چې په ځینو ولایتونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغښنه رادیو اعلان مواردې خوتاسي دمګړې د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر خبرونه لري او د افغانستان په بیلابلو شهرونو او لیر پرتو سیمو کې په منځني سپدول شپنوي او د اف ام پرسل اشاره 15 صفه صافه وځي او د لکجه. اوس موږ د خبرونه بل مطلب ته د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا ورځ په مناسبت هیواد شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ د جهاد په دوره کې د وژل شوو کسانو د عکسونو یو 15 ورځنی نندارتون په مرکز کابل کې پرانست. د دې بنسټ غړي وایي حکومت د مجاهدینو د بریا ورځ لمانځل هیر کړي، خو دوی غواړي چې له داسې لارو په دې ورځ د خپلو شهیدانو یاد او د بریا ویاړ تازه کړي. یوسف خان ځدران له کابله راپور لري.
د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا ورځې د لمانځلو مراسم د هر کال په تیریدو کمرنګه کیږي او سږ کال هم په کابل کې د حکومت لخوا د دې ورځې لمانځلو ته مراسم نه و جوړ شوي. یوازې د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ په دې ورځ د کابل په زرنګار پارک کې نندارتون پرانیست او د جګړې د قربانیانو انځورونه یې پکې نندارې ته ایښي وو. د دې بنسټ مشر محمد آصف جکپر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا یوازې یاد دی، خو په کار ده چې د مجاهدینو د بریا ورځې څخه دولت، مدني او فرهنګي ټولنې په پراخه اندازه یادونه وکړي. نوموړی وایي چې د دې ورځې ارزښت له یاده بسل شوی دی.
د جهاد د وخت کارنامې او د شهیدانو او مجاهدینو حماسې باید له یاده ونه بسل سي. زموږ دینی، فرهنګي او ملي رسالت حکم کوي چې د جهاد خاطرې او حماسې د تل لپاره په ذهنونو کې ژوندی وساتو.
درویش کاله وړاندې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت مخالفینو د سختو مبارزو وروسته هغه له واکه لرې کړ او د ډیرو کورنیو اختلافاتو سره دوی واک ته ورسیدل. د ډاکټر نجیب الله حکومت تر ړنګېدو وروسته کابل د څو ډلو ترمنځ د جګړې پر میدان بدل شو او ویل کیږي چې په دې جګړو کې لکونه افغانان وژل شوي دي. د ثور اتمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده او د ولسمشر حامد کرزي په لومړیو کلونو کې دا ورځ لمانځل کېده، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې په دې جشن طالبانو حمله وکړه له هغې وروسته یې لمانځل کمرنګه شوي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې په ایښودل شوو عکسونو کې د خپلو خپلوانو په لیدلو پسې ګرځېدل په ټینګار سره وایي دې ورځې ته د ویاړلې ورځې او د جهاد د ثمرې په نظر ګوري چې باید یادونه یې وشي. عبدالله چې د وژل شوي ترزوی تصویر څخه یې د موبایل په کمرې عکسونه اخیستل ازادۍ راډیو ته وویل په لسهاوو زرو داسې ډېرو نورو ځوانانو له هېواده ځانونه قربان کړل، خو مشرانو یې قربانۍ ته درناوی نه دی کړی.
نن ښار ته راغلم، له دې ځای تېرېدم چې د شهیدانو په عکسونو کې مې د سلیمان شایار عکس ولید. دی د اسلامي ګوند غړی و چې د وخت رژیم پلچرخي ته یوړ او وی واژه. هغه اتل و چې د دین، قانون او هېواد لپاره وجنګېد.
د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د پخواني شوروي او پر شوروي اتحاد د متکي ډلو ماته د افغان مجاهدینو له سترو لاسته راوړنو بولي، خو زیاتوي چې د ثور له اتمې وروسته د مجاهدینو لخوا د تنظیمي جګړو پیل د دې لامل شو چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې راشي. دوی وایي په داسې مراسمو کې د خلکو نه حضور په دې معنا ده چې خلک د ثور له اومې او اتمې څخه ښې خاطرې نه لري.
بیا هم د سولې په ارتباط یو بل مطلب. د یو دیرش ډلې په نامه یو مدني ټولنې په یوه بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکې کې ښخې کړې او په هیواد کې د سولې غوښتنه وکړه. د دوی او د دوی د مینهوالو شمېر چې لسګونو ته رسېده د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول سوي وو. دوی ویل غواړي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړي څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومان هم شامل وو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جنگ بس ده زکه چې بدمرغي راوړي، د سولې لاره ونیسی چې نیکمرغي مو کورونه ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافي وویل
نن ورځ چې دا حرکت مونږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندي له ټوپکه تر ګاندي پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. مونږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خښې کړې. غواړو سوله، سرسبزي، سوکالي راشي افغانستان ته. مونږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د اسلحې نه، هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو مونږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خخ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه، مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او په دې سره په کابل کې پوره څلور بجې دېرش دقیقې سو اوس هم جنقه له کوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د بدخشان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په خواخان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویدو په پیښه کې تېره شپه 250 کسان وژل شوي دي. د بدخشان ولایت د طبیعي حوادثو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د زیاتو مرکزان شامل دي. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت نمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د کندوز ښار تر دروازو رسېدلي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو واکمن دي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوخته دی. چارواکي دغه راز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. د ملګرو ملتونو یو سیمه ایز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې له اوربند نه سرغړونې روانې دي او په دې کار سره د جګړې ګواښونه رامنځته شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان د کرکټ بورډ د چارو د غوره همغږي لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې ځینې غړي د دې بورډ غړي توپ ته معرفي کړل. د دې ځنګړي فرمان لمخې په دې بورډ کې د مالی وزیر عقیل حکیمی، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، د ښار جوړونې وزیر سعادت منصور نادری او د ولسمشر حقوقي سرکار عبدالله علی محمدی شامل دي. د بورډ غړي به د کرکټ نړیوال شورا معیارونو پر بنسټ د ګټورو پالیسیو له جوړولو سره د کرکټ په وده کې خپل رول ولوبوي. د بایسکل ځغلولو فدراسیون مسؤلین وایي چې افغانستان به په لومړي ځل د افغان او پاکستاني بایسکل ځغلولو د دوستانه سیالیو کوربه شي. د دې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني بایسکل ځغلونکي د محل دی لوب ته د چمتووالي په حال کې دي او ټاکل شوی د رواني سور میاشت په پای کې ترسره شي. د افغان او پاکستاني بایسکل ځغلونکو دغه سیالي به له کابل تر بامیان پورې فاصله کې ترسره شي. او روسي خبر دا چې د بلخ ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ورزش په بیلابیل برخو کې د انجونو د ګډون کچه زیاته شوې ده. د دې ولایت د سپورت فدراسیون مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د دریو زور په شاوخوا کې انجونې په سپورتي فعالیتونو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ورزشکاران په پینګ پانګ، شطرنج، باسکټبال، والیبال، تکواندو، فوټبال او فټنس برخو کې فعالیت کوي چې اکثر یې ملي ټیمونو ته هم لار پیدا کړې ده. د ښاغلي عثماني په خبره دوی کوشش کوي چې تر دې هم د انجونو شتون د سپورت په ډګر کې زیات کړي. د خبرونو پای
تا تاسی ازادي رادیو اوري دوستانو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته ورسو یو شمېر نور راپورونه هم ستاسو چې باید تر توان یې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په خوانی او سوداګرۍ زاړي کوته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت ویان د سیشن به پروز ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت نوې وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي او له هندي چارواکو سره په یو شمېر مهمو سوداګریزو او اقتصادي مسایلو خبرې وسی. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. اجمل تورمان نور جزئیات راکوي.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بېل شکه چې په دغه سفر کې به بیلابیل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریزي او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایلو هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کیږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالي صادرېږي چې د 15 محصول یې د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجي ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند د سال کې د جنوبي اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړی هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سیفالدین سیهون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه که کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي تر څو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
بیا هم په همدې اقتصادي مسایلو کې پاتې شو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای سي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي پروژې پلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی عبدالقادر ځاځی وطندوست وایي چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطندوست د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډیرې وي.
اقتصادی لحاظ فلحال مونگ ڈیرا گاٹا کی سن چین دی گڑائی دا خاص گڑائی دا مہم گڑائی دا چاہیے ڈیر لو اقتصادی واد دا افغانستان کے ڈیر جاتے پروژه کولای شي مخ کې یوړي دا ډېر ښه کار ده. موږ یې تاییدوو او چې موږ یې کدې دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني با په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړي میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو سارک او شانګای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
شنگهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوې نقش لوبوي. او په شنگهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنگهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو څوارلسو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ییزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیکه ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ییزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو لامله د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ځینو دوستانو پیغامونه راستولې. قدرت الله داوري لیکي موږ سوله غواړو او بې سولې ژوند ګران دی. احمد ظاهر احمدی د کونړ ولایت خلی کې چې اشرف غنی باید خپل هیواد د پاکستان او هندوستان د سیالۍ قرباني نه کړي. عثماني جانان د شینډن څخه لیکي زما په نظر د اشرف غنی سفرونه د هیواد د باندې په افغانستان کې کوم مثبت تغییر نسی راوستلی او لا دا بیره را سره ده چې هیواد به نور هم د بحران او سخت کړکېچ سره مخامخ شي. میرویس افغان د لیکي چې د مرکزي دولت څخه دا هیله کوم چې ژر تر ژره کندوز ولایت ته پام وکړي. قدرت الله داوري د هلمند کجکی څخه وایي د بدخشان د بدې پیښې له امله غم راځي څرګندوه او د ټولو افغانانو څخه غواړم چې د دې غم ځپلو سره مرسته وکړي. او همداراز وحید فطرت د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکي چې موږ ټول هلمندیان د بدخشان د طبیعي پیښې په غم شریک اوسم. په نیپال کې د زلزلې له کبله د تلفاتو په اړه تازه معلومات درته لرو او دغه راپور مو درته چمتو کړی دی. خو دا به د یوې خبرتیا وروسته واورئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کېدای سي په دغه هېواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لسو زرو ته ورسېږي. صدر اعظم سوشل کویرالا نن رویترز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم د هغو لیرې پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسېدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شېبې دي، خو وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 4309 تنو مړینه او د 15000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي خپل تر خاورو او ودانیو لاندې سویو دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغې زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 14 لکه کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هېواد په پلازمېنه کتمندو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نېټې راهیسې د باندې پر سړکونو، پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځني ځنډ وروسته د نړیوالو د مرستو لړۍ دغه هېواد ته پیل سوې. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سویو سختو ورانیو او هم د بودجې کموالی په دغه غرني هېواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. د پلازمېنه په بېلابېلو برخو کې د خلکو لخوا د ژغورنې دا چارې وروسته له هغه ځنډنۍ سوې چې د سې شنبې په ورځ سخت بارانونه پیل سوه. د نیپال د ګاونډي هند د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنۍ بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت غواړي. د دې ادارې مشر او پی سنګ وایي د کتمندو په نریو لارو او کوڅو کې د ثقیلو ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نسي. له همدې کبله دی وایي شایي دا کار څو اونۍ وخت غواړي. چارواکي دا مني چې د دې سطحې ناورین سره مقابله د دوی تر وسې لوړه خبره ده. هند او چین د نیپال له زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو په لړ کې لومړني مرسته کوونکي هېوادونه دي. پرون دوشنبه د امریکا متحده ایالاتو له نیپال سره د نورو 9 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ چې له دې سره د دغې غمیزې په برخه کې د امریکا ټوله مرسته 10 میلیونه ډالرو ته رسېږي. د امریکا او استرالیا پوځي ترانسپورټي الوتکې چې د پلټنې او ژغورنې پرسونل او وسایل پکښې بار دي د نیپال په لور تللي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. دا د یوې بلې خبرونې د وړاندې کولو وخت را ورسېد. تېره اونۍ مو بیا هم د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه او ګیلې راخیستې چې د بېلابېلو ستونزو لکه فساد، ناامنیو، د تعلیم برخې ته نه پاملرنه او دې ته ورته نورو ستونزو په اړه یې خپلې ګیلې راسره شریکې کړې دي. موږ به یې هم د امانت په ډول خپره کړو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي او یادو ستونزو ته پاملرنه وسي. په همدې هیله راځئ د دوستانو ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره واورو.
رشوت بند سلام
بس اور سلام نا پیغام دا غدی مدو پس
مشرفونی څخه چې دا موږ وخت نه ملات وروړل وي نه کلا وخت او د دې په پلیټ شوی د مرګ غالي ونی وته نه پلیټ وته نه ملات کړي یا دې تا نه وخت شروع دي چې یا دې نه وځي موږ هغه درې دې نو موږ دلته په دې سره سره دې د ماشان په کوټ نه لرو د بل په دښته کې دې سره لرو نه ځای ته سنام مغال چې راځي باندې سره ګرمې نه ځای نه لرو چې موږ دا و د بل په دې وکړل چې موږ وځي هغه چې خارې نه بارا خارې نه کړم خو نه کړم ترای به وځي چې د عملیات سره کوم د عملیات د کړې وته نه پلیټ کار کوي وکړي وای وته نه پال کړي وای اربکانی ورک خدای دې پوزې وکړي چې موږ وساس دې یوه ژوند په خیر دې خپل کوو کښې نو دا سره مینه بده دې وسه چې بدل مورو کې راو شوړ ول نو دا کم ګټه مو سبق دا کم دې دا ګټه دا سبق دې واغلی کار نه وکړي ما ته هغه مو دمبر ونی دا پوزې سو په موږ عملیات خلاص کړو دا کم کوم عملیات نه خلاص یا دې ولر چې یا کم نه مو کې جوړ شوی چې په احترام او سلام
سلام علیکم زه د دې راډیو د پیغام لاره مده د اشرف غنی زمدار زه د دې مقر اربع کال موږ په چاره کوره باندې کړو نه اور خصوصا دا د مقر ولا سالي ګلان سالي کوره باندې کړو ډیر څه ډیر کار بازار کورونه چره یو کې راځي دا تمام
علي السلام علیکم یا قد حنیفین د تونل څخه بعد سلام مزمد د ملي حکومت څخه دغه وطن ده د مېبل ماشين اولی تل شي دي مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ولا فرزي بازار کې لو فرزي بازار شو کله وشل فرزي بازار شي هم چې تاریخ را کوي کله نو کله ولین راځي تل وشل بازار شي نو نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کوي نور مخ نه تم
السلام علیکم فاری عبد ولایت د غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یدم چې ټول په آزاد د دلته دی چې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر روپی په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به هیڅ کوم کونه نه کیږي موږ ټول د دې په آزاد د ټول باید په آزاد یو ته شالو ګډیان راغلي دي هیڅ وخت نه مرسته ور سره کوي نه دولت سره ور سره په مو سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کوم کونه نه کوي موږ پای ته موږ
حال باندې څوک ورهمې دي السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم مو یو چې د یو خو طالب له تخصص د بل خو امریکا او تایید له تخصص دي طالب له د بده نه دی قبل له تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار سم وکړه چې د مشمان په شور کوي او لوست له ورځ د کوي هغه به موږ د بل خو امریکا په فلسفه چې د مایا فاشي او والله نور د بزاف او لسوالې چې شنه نه سپونه نه ولې د سره 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 نه دي او طالبان خلک مړه کوم او په چا وځو او چا ته وځو دا موږ پیغام دی چې لوړ بلول ټول په مخامخ او مقامات ورسېږي کله طالب مقامات یو خاصي او کله دولت خاصي دا د ماشومانو د ماشومانو د ملاتړ مو شي ورکونو کارونه د دې طرف مو شته دا او موږ ډېر فاشن یو چې دا د چټنان په شی ورسېږي موږ دا ورسېږي اول ته جزات څنګه لس مکتب دې ته خلک کوي نو کله مشمانو ملاتړ مستنه وي نو دا چې نامه څو پر وي او په دې جزات و سوم دا چې مرزه ما د چنانو سره نه ستونه ستونه چې وي نو موږ ته دې دا واده قبل مرز دا وخت خبر دې
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه میرا مجندې خبره کوم دا خارجان د وای په شی مې په امریکا باندې پښتون وښانه خېتی دا انا نامدو نکی ځای وانا نو کښتو د شه جتهونه نو رسوي دی وسلام
سلام علیکم زه احسان الله د روزګان او د اساس او نصوالي څخه تاسو ته پیغام کوم پیغام می دار زما اول بار چې لو پورو چرواک ته خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشاد کې د نور د چرچنو ولسوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل عسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګرې بولیا شي چې بولیا هغه نه وشته کوي خپل ورځ یاد شي رسمي دي نو د دغو پر سر باندې بیا زموږ څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دي دا څنګه دولت دي دی په ساد ورکړي دی کوکنارو ورکړي که دی ته کوکنار ځان د فارغواړي او کري
زه اقبال مصاحب د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کله د ولسوالۍ تعمیر څخه لري کړ او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین لارې دری کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. هر ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او د خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولی چې په کجکي کې د کجکي په ناروسي کې د عبدالعلي حاجي عبدالعلي مسجد دی. تعداد یې 120 کسه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي وخت سږ وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دي مسجد تور ولاړی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایاست موږ سوله راولو. سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي حکومت که عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر هغه سفر نه ګرځوي تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته وځي. دا د کجکي حاجي قوماندان فیض الله دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسیله یوې او بلې خواته نه ځلی چې خپل له کوره څخه جوړه ونه شته بنا کې جوړه کړي. دا ستاسو سر خلاص دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي بیا راسي دا معلوماته وکړه چې حاجي فیض الله څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کاسه دي هېڅوک نشته. په کلي کې به څوی په وطن کې به څوی تاسې خپل قضاوت وکړئ تاسې قاضیان شي زما دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خواته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځان نه څخه سامنه کړي په دغه برابر سره ودرېږو. دا تر هغې هم لیکنې باندې شو بس چې ستاسې دي تاسې خراسې دا شل واره خبر شوي یاست دا زما پیغام نه چرم کړي د راستي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړي خبره سره کښې مې کومه بد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زیم لاره کنه خرولت لغوره کړی ورو سره ته خبره کوم موږ کنه خا دا غوړی شم چې کله څه خطا غوښتنه نه چې موږ موبایل انتن خراب شوی موږ دې ته تریزره پر موبایل انتن ودروي موږ دې ته ټکنیکي ستونزې سره مخامخ شو. سلام.
زه د نیولانه خبره کوم غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټولو حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول جو کاری خلق و کرون شور کردی خلق نیسی طالب پنامه دوسیه ورس جوڑی بیدی دی چی دا کم انتخاباتی بحران هم انسر شوی دی پر شور و چپاول پر پتنه و پساد بانده لاز چوالای دی مگه دی حقوق بشر دی بین المللی طولن یا نامات خواه گفتنه که وش دی غزنی ولایت کم عباس دی اطفال و پنامه چی دی ورسرا دی شیدی دا و اطفال حال دی وقت دی دیر وحشانه عمل وسته که ظلم وسته که که زندانونه که.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار مې دجاز ولسوالۍ سره خبرې کوم. حکیم الله موږ ماشوم موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمونږ ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دي مکتبونه سمتونه چې دي موږ خبرېږو چې وخت یې لږ پاتې دی او ډېر خلک ډېر ښه موږ ډېره هیله کوو چې دغه به سیستم دې کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی منځه کړی دي او که چېرې لکه دا شل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. دا زموږ خبره به لور مقامات ته ورسېږي او د ودان موسې ورسانو ته ورسېږي دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او د موسې د موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره وموشت کړي او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر ته ورېږي په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه هم دغه هیله ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
گران دوست ستاسو او د نورو دوستانو رسول سوی پیغامونه مو خپره کړه. بیا هم په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي او ستاسو یاد سوی ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي. البته دوستانو یوه یادونه کوم، هغه ده چې د خپرونه تر ډیره ستاسو ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې سوې ده، خو ضروري بولم چې تاسې کولی سئ په خپلو شاوخوا سیمو او بانډو کې کله هر ډول مثبت پرمختګ سره هم مخ کېږئ همیې را سره شریکولی سئ تر څو دا جوته سي چې په افغانستان کې د ستونزو ترڅنګ ځینې مثبت بدلونونه هم سته او دغه تجربې د نورو سیمو لپاره هم مؤثرې او اغېزمنې تمامېدای سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په هیله مو دا خبرونه پای ته رسوم. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې خبریږي درسره ولیکئ او موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو